لګرمې مخکې لاس بجی دی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینې ته ماته ورکړه افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو په اړه لار پیدا کړه په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینې د شپږ نوي منډو هدف په پنځلو شو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړي هغه نه څلوېخت ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي درې نوین الحق دوه نور احمد یو وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول تمه د افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي خوتراتو غره پړاو مخ کې افغانستان د جون پاتلسمه راتلونکو سه شنبه له کوربا ویست انډیز سره مخ کیږي د افغانستان د خزو جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته لزده کړو د جون د محرومیت زرو ورځو ته پکتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه اغلی اميري بیګا په اکسپانډ همدارز لیکلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې ده ورسه له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ دوی د افغانانو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له غیر رئیسي څخه باندې زر ورځې وته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3 میلیونه سل زره ډالر مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پان لیکلي په دې مرستو به د خزو د پیاوړتیا لپاره کار وخستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامدار حل لارو د مندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د صندوق له لارې د ایتالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2.9 میلیونه ډالري مرستې خبر ورکړی و له ازادي راډیو خبرو ته واګیست بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1900 تنو وژل کېدا او د 422 تنو ژوبلې ده ثبت کړی ده له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سږ کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی دی او د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د آذربایجاني برخې د وی پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د آزادې اروپا آزادۍ راډیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلی وکړ د زیاته کړه د آزادۍ راډیو آذربایجاني څنګه لام خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیک په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې و چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهیز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي هغه څه چې آزادۍ راډیو ردوي
بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زملالی بشریم او د دیخ پرونی تخنیکی چار قادر جلالوف پر مخوی نن د جون د ارلسمه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنو پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه لغبرګونونو سره مخامخ شوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان شوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور ته اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دې کندی ولایت اوسیدونکو او لز دکړو بې برخې یوې بل انجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینه یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په اند نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم را وګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوجی امیل ډیره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړی پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه درنې خور فرزان داوود صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی، د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پرمخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد بقا مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانيت په وجود ونه لري. ما بار وایم دې بار بار چې یو ځل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان دراتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري؟ او متاسف یو چې دغه حالت په مو هم پدې کې او سیګو دا ډیره سخت ده
ډیره مننه
خپل مبارزې هیڅ څوک ولاستر نشي
ډیره مننه غلی امیل زب برت تاسو تراسم اغلی مستور سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو استې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو خبرواورو چې د نجونو د کړې ولی مهمه دي او په افغان ټولنه کې دغه غشتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولی باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مینده ته د افغانستان زپلو مینده ته د ټمنو مینده ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحت مندي غوړم ګوري د تعلیم مسله جدا لدینه تیغه د وځي قوانینو بحث ده یو شرعي حکم ده دا نو مباح کړم کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډیر عادي مسله ده او دا جمله د فرایض کې نه راځي دا ډیر پښتوده مثلا نه ده دا یو شرعي حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سنډي ویل سوي ابتدا مشخص نارینه او لپاره وي د کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دینه مسلمانی که کافر که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات د قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیره زیاته مهمه دا دا کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوی دي افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیب پیشرفت سمره تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی تاسو فکر رو که تیغا تونانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی نظر دیتا تیغی تونانه که یو بیسواده میرمنه اوسی ته فکر کوم آیسته آیسته دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید دینجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي یو ګروپ بیا کاملا مخالف لیدیده چې باید دوی ته اجازه ورکول شي زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مصروف کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او انجونو ته اجازه مه ورکوئ ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږه خزینه وو ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي
سیلاب ستاسو څخه به بل تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبر هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته، ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري. آیا فکر کوي چې دا بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه د دې ورکړي چې باید د نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه چې دا ډیره تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داود زی تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د ډول خبرونه چې د رادیوګانو لالارې خلک کولای سي چې خپل غشتنی پکښ مطرح کړي، زنګ را ویل کز موږ د خبرونه چې خلک کولای سي چې د خبرونه ته زنګ را وهي، موږ د دغه رادیو لالارې خپل आवाज پورته کړي، څومره مهم دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم، څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږ که په کراتو باندې خپل غږ پورته کړو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کیږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره یې نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسانی وخت نه پوره کیږي، ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو اول خو تعلیم د هر انسان حق دی، څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د باور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړو چې متاسفانه د زمينه نه ده مسایده کې چیرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کاراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه و، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب نه تدل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې، چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پر زر ورځې ووتلې، بیا هم نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره شولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا سره دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي پرغاش باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې ورسي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه دغه چې پیداس مرزي د ښځینه ده، چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وزوریږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټر سي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی سو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه ته سره دغه ورولو ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لوی مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافتوي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډېره ډېره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدرمن اورېدونکو ته لاندې وکړئ. شبا صاحب له هغه تل مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډېره مننه چې تاسو زنګ را ووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې ته وایم خوجانې. واقعاً دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې در وسه پورې د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالۍ بشیر خور، دا یو ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانې موږ داسې د طریقه څخه، د نورو طریقه څخه، مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه څخه غږ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرتلې خوجانې دا داسې دي، مثال د خبرې زر ورځې خو ته کوې. ملالۍ بشیر خور، زه مثال در کوم که پنځه ورځې به ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملکو ته بزوريات لرو مثال هغه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کوي چې خورګانی د ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنیو ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازې د فونځي دروازې د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول مر برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کړي کنه چیرې روشانه کړي نه خورګانی خدای ستې په ډاګه ورته وایي چې مثال بند دي پانتونو نن بند شونځي هم بند کړي دا د خوند زړونه پر مخ باندې خورګانی ګسره ځینې دغه سي ازړونه مثال او امیدونه چې کم لري هغه به ګسره کاته شي او دا چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګانی امن دي الحمدلله امنیت دي یعنی د تیر حکومت پر طرف به خورګانی اوس ډیر امنیت دي څوک نه کوي چې دا څه خوته مثال د خبرې په بعد سرګ وګوري په بعد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګانی یو څوک راولاړي د چا خور مثال په انتون ته ځي مثال د خبرې دغه شونځي ته ځي یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورګانی ورته کې سزا دی ورکی دار ته دی بوته کې خورګانی بیر پر ټول امین دی او خبره ده چې وسه امنیت هم دی خورګانی د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګانی د امریکاني لاوري پایت نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تاس موږ ژغ تر دې تاسو کولای شئ چې خبري وکړي
ورسته اوس موږ په کار پسې زو ورسته خبري کوو
خیر اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلې کېدای شي بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ ژغ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبري کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خبر پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کده دوی د کور خپل شزي چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپلې ښځې بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپلې ښځې هلته یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق که چارواکي خپل شدي وروړي و ډاکټر تکنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی جونې مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو اتا دلته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وایي خو نور ته دونه پاملرنه نه ده کړې ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې و تر هغو چې موږ تمه درلوده نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا کوم خال خالغه خزشته دي چې خزي باید تداوي کی اما د دې فکر نه ده کړی چې پراتلونکي کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ د ست شي احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه ډاکټر وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته اوسي هلته باید تو ګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي یا دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي نور ولسونو ته تاوان رسېږي دا چې دنیا ورباندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بلاخره ختم کندی چه فکر کنم چی دوی باید سرد و اوس نه انده چی زر ورزی پورش و دوی باید یو تصمیم نیوله و دوی تو یو تکان ورکره و دوی یوار کینی فکر رو کی چی بلاخره منگا در حیوات کم لوری تولو تو باورو که چی آقا جنکه چی اوس هم سره لده چی در دری کالا که در تعلیم نپاتی دی دوم را پا کورونو کی کتابو نوایی هستی که یا آنلاین تلاسه چی یار امکان نه حتا کورسونه خانگی جور کردی چی دی پا نیمشوان ده شامو تا در زره بینی ور کردی او واری چی ذهنونو تا در تاریکانو تا ترناو خبرکی یعنی دوی در احساس تا زدونه زوریگم چی ولی ولی دغه حاکمان یواری ټکان نه خوري ولی د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو لپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بله ډیر مننه آغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوس هم د آغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دي چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داس کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د طالبانو د افغانانو غوښتنه دغه ده چې شونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له آدرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د ښهوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ډیریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو لیک ډیره مهمه مسله ده د تاسو کوری په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونی تشکیلی حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه موږ او تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دی به راضی سی په دغه تصمیم باندې سنوال سوی یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونی هم دا اوس بی سرنوشت پاتې دي تاسو مخکې ډیر یو شی خبرې ته اشاره وکړه اوریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډیره لویه بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحی سکتور رو گوری، طبی بخشون رو گوری، دا ورز پورز از مهلان طرف تروان دی، متاسفانه.
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسلې نیوي چې د غوي ورونه د غوي پلرونه د غوي هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل مېرمنې و خورې و حتی کې چې په غوي باندې د تبرشته وویل په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو نجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي، آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه، د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحن ذهنن په دې باندې ډیر په تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه؟ اما متاسفانه زه بیت ناهیلی کیږم، او دغه ناهیلی تو په بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې تاسف سره زه باید دا ووایم چې آیسته آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهري. ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیرو کړی دی او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما بشیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
ډیره مننه اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي، او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده، او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده، او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونی همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړ نه سي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدود سي، د دوی ژوند به کېداس چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمیر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداس چې وسی دا ډول. بلې سوال زما متوجه. بلې، اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز، ما پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بلې و مخسته پښتنه مو واخسته،
او ما مطلب واخیستم.
مهرباني
چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه وښودله، اما که چیرې موږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي، نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخې به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې موږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ کې موږ مطالعه کوو، موږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداف د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستی وي نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف ښځینهو تشکیل کړو، اما نن ورځ چې کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو خاکه هم باید وایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خو د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشوم الله هم پسې کمیږي، د ټول هغه ناخوالې دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي. اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې زمونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم، تحصیل او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه. ډېر مسلکي کسان مونږ درلوده، نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه ملانی خو مبارز جانان لپاره.
بلې مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدم کې د وختونې ولې ته موږ وایو هر ورځ یو ستنې د دغو په اړه پیدا کېږي، سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې وي، یا د یو بلې پېښه ستونزې وي د ښځینه. نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کې بار بار غوښتنې کړې. نو خو دا ستونزه لا ورته د حجاب مسله ده. باور وکړئ موږ دې ته حجاب اوس مونږ یو خجله دغه خجله دا نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي. یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب به مراد کړی. نو اوس مونږ نارینه ډاکټر ته دی خدا هم د حجابي دغه دغه او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو مونږ ولا دې ټایډل هم رسانی څو نور رسانی د درې کال نه درې سوه کال کې موږ یو پیړۍ شاته شاته کړی. د بدري کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه تر درې پورې ډاکټرانو طالبان شوي وای، ستونزه به هواري شوې وای.
بلې، ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم سلام ډیر مننه تاسو هم مختای دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړي
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورجانې یوه غوښتنه بیا هم لرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر شي ځکه چې اوس دا مخکني اورېدونکي باندې تا غږ وکړي ځکه چې مال ته پر ما باندې غږ کوي چې دا نوم هغه سیستم برابر شي خورجانې ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه او بل یوه خبره بله ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا مانه موږ غږ تر چا پورې پورته کوي خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسې د خوا وي چې موږ تاسو ته شمېره پرېږدو خورجانې په بار بار ستاسې د خوا څه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب هم ماته ویلي ډېری اورېدونکو چې ستاسې د خوا څخه ټلیفون وکې سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې نو دغه سیستم چې برابر شي نو دا به ډېره ښه خبره وي
مننه او بل دغه محمد اشرف صاحب بلې دغه به حل کړو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسې ټلیفون پورته نه کړي ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکړئ
مننه وا یو جان مننه هغه خمر تاسو خډیر خوشاله خورجان او دا خوم دو ملمنو تم ډیر ډیر سلامونه وایم غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی سیواد او هغه کنارینا کښدینوی ځکه چې دلته د سیواد کاچا تر ډیر زایو کم ده ځکه چې یو سیوادار سره خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورجانې داسې ځایونه شته دلته دا زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره شي
بلې
د حکومت څه مې مقصد د هغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر شي
ډېره ډېره مننه سلامت اوسې محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس روانه ده اوریدونکو ډېره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اغلی اوژي امیل اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووه او خپل غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پخته سپارم
پریمګ دی چې ول وزم زما وزرې ماتړې شپه تا پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپه تا پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمګ دی چې ول وزم زما وزرې ماتړې شپه تا پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپه تا پات کې ګدرن وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ تر بللیا المنز می پالا من کی دغه سپیڅلیم ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپه تا پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپه تا پات کی ګدرن وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر مطڑی شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غود وختونو پاد رکیم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. زیارت زما